السلام علیکم پر روان خبرونه کې بیا هم زه نجیب امیر ستاسو قربایم په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې دي پر روان خبرونه کې به په مهمو رپورټونو کې ووري چې افغانستان ته د پاکستان د پارلمان یو وفد ورغلی والته دو ورځنی خبرې نن په کابل کې پیلېږي د دې ترڅنګ به ووري چې په کراچۍ کې پولیسو 15 هدفي وژونکي نیولي چې په بیلابیلو جرمونو کې ککړ ښودل کیږي د دې ترڅنګ ګڼ شمېر نور رپورټونه هم لرو چې وروسته درته درپیژنو اوس درته مجید بابر خان د دې سات خبرونه وړاندې کوي
اول د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان د پارلمان اتلس غړي افغانستان ته دغه هیواد د پارلمان غړو سره د ملاقات لپاره کابل ته رسیدلی دي چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخول دي د افغانستان په هلمند کې د ناټو په بمباری کې د عامو خلکو په وجنه ناټو بخنه غوښتې ده افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده په بلغراد کې زرګونو خلکو د جنګي مجرم راتکو مالادک د نیول کېدو په ضد مظاهرې کړي دي د پاکستان د ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بلور ویلي دي چې ترهګر مسلمانان نشي کېدی او اسلام د بیګناه خلکو د وجنې اجازه چرې هم نه ورکوي اوس د مشال خبرونو تفصیل د پاکستان د پارلمان اتلس غړي دا مهال د افغانستان په دوره دی دوی به دغه هیواد د پارلمان غړو سره ملاقاتونه کوي نور تفصیل له اسلام آباد د مشال خبریال احمد الله را کوي
د پاکستان د پارلمان او سنت اتلس غړي چې مشري د سنت ډیپټي چیرمن جان محمد جمالي او د پارلمان ډیپټي سپیکر فیصل کریم کندي کوي دا وخت د افغانستان په دوره دی د پاکستان د پارلمان او سنت غړي باندې او سبا د افغانستان د پارلمان غړو سره ملاقاتونه کوي د پاکستان یو غیر سرکاري تنظیم پلډاټ د دې غونډې تابعیا کړی دا او د دې نوړاندې د دوه ملکونو د پارلمان د غړو درې غونډې شوې دي او اخري غونډه تقریبا درې میاشتې وړاندې په اسلام آباد کې شوې وه
د افغانستان په هلمند صوبه کې د عامو وګړو په وجنو د ناټو مافي غوښتې ده او په دغه هیواد کې د ناټو کمانډر میجر جنرال جان ټولان زیاته کړه چې د دوی یقین و چې په یاد شوي صوبه کې په هغه کور کې چې د ناټو الوتکو پرې بمباري وکړه ترهګر پټ وو او دغه کور یې د خپل یو مهم ځای په توګه کارولو د جنرال ټولان له طرفه په دغه بیانیه کې ویلې شوي دي چې بیا د پلټنو وروسته معلومه شوه چې په دغه ودانۍ کې عام بې ګناه وګړو ژوند کولو په دغه پیښه کې د ناټو د وینا تر مخه نه عام وګړي وژل شوي وو جنرال ټولان زیاته کړه چې دوی به د افغان کلتور مطابق متاثر شوي کورنو سره کمرازی کوي او هغوی ته به تاوان ورکوي په هلمند کې ځایي چارواکو په دغه پیښه کې د مړو شمېره 14 ښودلې وه چې پکې 12 ماشومان وو د افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې ناټو یوه لویه غلطي کړې ده او ناټو ته یې اخیری خبرداری ورکړې ده چې بیا داسې ونه شي د افغانستان په شمال کې د پولیسو د کمانډان جنرال داود داود او د تخار ولایت د امنیت د کمانډان شاه جهان نوري پرون په تعلقاتو کې خبرته وسپارل شول په جنازه کې د افغانستان د کورونو چارو وزیر جنرال بسم الله خان د سولې د شورا مشر برهان الدین ربانی او یو شمیر نورو جهادي مشرانو د ملي شورا غړو ګډون کړی وو برهان الدین ربانی په دې موقع له ټولو افغانانو وغوښتل چې د قومي سازشونو خلاف پراخه مبارزه وکړي د افغانستان د کورونو چارو وزیر جنرال بسم الله خان هم په دې مراسمو کې یادونه وکړه او د خالی په ورځ په برید کې د بهرنو لاسوهنو ته اشاره وکړه په بلګرات کې 13 ورځې درګونو خيړ خو نشنستانو د بوسنیا او سربیانو د جګړې د مشکوک جنگي مجرم رات کو مالادک د نیول کېدو په ضد مظاهره وکړه راپورونه وایي چې دا مظاهره د سربیا رادیکال ګوند منظم کړې و د مظاهره یو ګډونوال وویل
راتکو مالادیچ د سربیا د ولس یو پوځي قومندان دی او دا نیونه د سربیا د خلکو او دولت لپاره یو لوی شرم دی هغه زموږ د ولس یو اتل دی هغه زموږ له ولس څخه دفاع کوله د همدې لپاره موږ باید له هغه سره د ملاتړ د سرګندولو په خاطر لاریون کې برخه واخلو
د راپورونو له مخې په بلګرات کې پرون د مظاهره چیانو او بلوزت پولیسو ترمنځ اخ ډب هم شوی دی او شاوخوا سلطنه د پولیسو لخوا نیول شوی دی په عین حال کې د مالادک زوی چې له خپل پلار سره په زندان کې کتلي خبریالانو ته وویل چې د هغه پلار د 1995 کال د بوسنیا د جګړو پر مهال په سربرنیکا ښار کې په شوي قتل عام کې لاس نه درلودو یاد دی وی چې مالادک به د حالین په هیک کې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې ته یوړل شي د پاکستان د ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بیرول ویلي دي چې د حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره هر ممکنه ګامونه پورته کوي. د ای پی پی خبري ایجنس تر مخه ښاغلي دا خبره په پیښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. د زیاته کړه چې ترهګر چرې هم مسلمانان نشي کېدی ځکه چې اسلام د بېګنا وګړو د وژلو اجازه چرې هم نه ورکوي. ښاغلي بیرول په پاکستان کې د بجلی د نشتوالي په اړه وویل چې د باشا ډیم د جوړېدو سره به په لوډ شیډنګ قابو وموندلی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ وویل چې میزوري ریاست کې وروستي طوفان چې لسلو کسان یې مړه کړو یو ملي ناورین دی. اوباما چې له دغې ځپل شوي سیمې کتنه کوله وویل د دغې قدرتي آفت د زیانونو په وړاندې باید په ملي سطح اقدام وشي. د مشال د خبرونو پای
تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه د مجید بابر نه واوریدل. زمونږ غږ تاسو په میډیم ویو شپږ سوه یویش او د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې پاک او واضح اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان د پارلمان د غړو ترمنځ نن په کابل کې دوه ورځنۍ خبرې پیلېږي. د لیډی ریډنګ روختون ډاکټرانو د نن نه د خپل هړتال د ختمولو او د کار د پیلولو اعلان کړی. په بلوچستان کې د ترینو او ناصرو قومونو ترمنځ د کویلې په سر راپورته شوې ناندرۍ د پوس په دریم غړیتوب پای ته رسیدلې. د کرنل قذافی ځواکونو د یاغیانو سیمو ته د اوبو د برېښنا رسد ټکنه کړي. افغانستان کې طالبانو د بریدونو لپاره خپل چلونه بدل کړي دي. پاکستان د غیر راجستر شو افغان کډوالو پر ضد د ګام پورته کولو پریکړه کړې ده او پیښور کې د موسیقي او محفل ته هم مهم لزان سره بیایو.
د خپل جبې د خپل دود دستور د رواج او د کلتور پالنې زیاده د هر پښتون زلمي ارزوم ده او دغه ذمہداري تاسو ټول لپاره نن دردم ملوګي د نشي دا جوړ شوی.
دا د پښتونخوا د وزیر واجد علي خان غږو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم د دې خبرونه برخه ده. اوس هم د دې خبرونې د سر رپورټ ترازو. د پاکستان د پارلمنت د 300 کسانو یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی. د دوړو هیوادونو د پارلمان غړي به په دورزنی کانفرنس په دورزنی غونډه کې برخه اخلي او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره به په دې غونډه کې خبرې اترې کیږي. د یادونې وړ ده چې دا ډول د سلورمه غونډه ده. د دې نه مخکې په اسلام آباد کې هم ورته غونډه شوې وه چې د افغانستان د پارلمان غړي هلته ورغلي وو. احمد الله نامې په تیره خبرونه کې په دې اړه معلومات وغوښتل. هغوی په دې اړه او د دې ترڅنګ د پاکستان د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی لخوا د مئی په دویمه نیټه په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د پیښې د تحقیقاتو په اړه موږ ته معلومات صداسې راکړل.
دا د پاکستان یو غیر سرکاري تنظیم دی پیل ډاٹ چې هغه د دې قسمه غونډو تابعیا کوي. د دینه وړاندې د پاکستان او د افغانستان قریبا څلور غونډې شوې دي. د پاکستان د سینټ او د قومي اسمبلی 13 غړي چې کوم هغه 13 ورځ افغانستان ته ورسېدل. نن او سبا به د افغانستان چې کوم د پارلمان غړي دي هغه سبا د ملاقاتونه کیږي. د ورځنی ملاقاتونه کې به چې کوم زیات مهم موضوعات دي د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات. د دې نه علاوه چې کوم دا وخت ګډوډي روان دي په دې حق له خبرې اترې به کیږي. تجارت پکې هم شامل د پدې حق له بده خبرې اترې کوي او پراتلونکي کې خپل تعلقات خکول د پاره باندې چې کوم مین ایجنډا د هغه بدای د دین وړاندې چې څلور غونډې شوې دي. د 2008 کال نه چې کله دا پارلمان چې په وجود کې راغی دا غي ورستو د افغانستان او د پاکستان د پارلمان د غړو دا ملاقاتونه چې دي دا روان دي. او د دین وړاندې چې کوم ملاقات شو هغه قریبا یو درې میاشتې وړاندې په پاکستان کې شو. افغانستان د پارلمان غړي پاکستان ته راغلي او دلته د پاکستان د پارلمان غړو او سینټ غړو سره لیدل کاته کړو. د دې چې کوم غونډه د پاکستان تر افته لې پدې اتل سکنه غونډه چې مشري چې کومه ده هغه د سینټ ډیپټي چیئرمین جان محمد جمالی او د پاکستان د پارلمان چې کوم ډیپټي سپیکر دی فیصل کریم کونډي کوي. دا پنځمه غونډه د دې ترمنځ روانه ده. د کې د پاکستان د څونه چې پولیټیکل پارټي نه دي کاغه پاکستان پیپلز پارټي دا کوم مسلم لیگ نون دی کوم مسلم لیگ قاف دی کوم عوامي نېشنل پارټي دا او کوم کیو ایم دی. د دې ټول غړي په دې کې شامل دي. د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي د غړي چې کوم د پیپلز پارټي او د عوامي نېشنل پارټي دا وخت دی په حکومت پارٹی او د مسلم لیگ کا غړي پکې هم شامل دي او 13 ورځ په دې حق له افراد صاحب خټک سره زمنګ لیک خبرې وشولې نو هغه هم دا خبره کوله چې لکه موږ غواړو چې د دوه ملکونو گاونډي ملکونو دی او خاص کر خیبر پختونخوا او د افغانستان هغه جلال آباد او کونړ او دا سیمه چې کوم دي دا لګیدلې دي نو موږ غواړو چې دوه ملکونو ترمنځ د تعلقات دونه خوشي چې خلک وسخم زیر ازي په اساس سره خو موږ غواړو چې دا قسمه تعلقات چې د خلکو ته بيخي څه مسله نه
د مشال ریډیو خبریال احمد الله په اسلام آباد کې اوسم ورزو کراچۍ ته د کراچۍ خار پولیس وایي چې په خار کې د هدفي وژنو او د تشدد په پیښو کې ککړ 15 کسان نیولې دي او دوی څخه وسله هم ترلاسه کړې ده. پولیس وایي نیول شوي کسان د ناقانونه ګرځول شو ډلو غړي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ خار نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
پولیس وایي نیول شوي کسان خار کې په هدفي وجنو او فرقیزون خطو کې لاس لري. د پولیس چارواکو په خبره نیول شوي کسان یې د دوه بیلابیلو کاروایانو په ترڅ کې نیولې دي او د دوی څخه یې وسله هم ترلاسه کړې ده. د سیلي پولیسو مشر چارواکي عمر شاهد خبري غونډې ته ویلي چې د ګلشن اقبال د سیمې څخه د منتظر امام په نوم نیول شوی تن د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپای محمد سره تعلق لري او هغه د دیوبندي ډلو د مشرانو او وجنی اقرار کرے دے.
ایک جو سلسلہ چلا ہوا تھا دیوبندی علماء کی ٹارگٹ کے لیے
دے وائی دیوبندی مسلک سرا تعلق لرون کو دینی علمانو دا ہدفی وجنو کم سلسلہ چی شروع شوی وا او حقی کی مولانا غفور ندیم انجینئر الیاس زبیر مولانا احمد مدنی او نور کسان وجل شوی بو. نیول شوی تن منل دا چی حق پخپلا او دا حق در نور ملگرو دغه وجنی ترسر کردی دی. دا اس پی عمر شاهد پوینا سی ای ڈی پولیسو په یو بل ورته کاروایی کې د سولجر بازار لسمی څخه څلور نور وسلوال نیولې دي. دا هغه په خبره دغه کسان د بریلوی مسلک سره تعلق لرونکي ډلې سنی تحریک غړي دي. عمر شاهد ویل چې نیول شوي کسان احسان قادری، وقاص وکی، جواد قادری او عاقل احمد نومیږي. هغه ویل چې دا څلور واړه کسان پولیسو د ایم کیو ایم او سپای صحابه د لسو خوړو د وجنو په تور کې نیولې دي. پولیسو نیول شوي 15 واړه کسان او د هغوی څخه ترلاسه شوې وسله هم خبریالانو ته وښودله. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پښتونخوا نه رپورت لرو. د پېښور د لیډ ریډنګ روغتون انتظامیه وایي ډاکټرانو ورسره منلې ده چې د نن نه به خپل کار بیا پیلوي او هړتال به ختموي. په خیبر پښتونخوا کې له تیر څه مهاله ډاکټرانو د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره په هړتال لاس پورې کړی و. فواد علي شاه له پېښوره.
د پېښور د لیډ ریډنګ اسپتال انتظامیه پیر یا دوشنبه د ورځ نه د اسپتال په ټولو وارډونو کې کار د یو ځل بیا شروع کولو اعلان کړی دی. د اسپتال انتظامیه وایي چې دوی سره ډیرو ډاکټرانو رابطه کړي او هغوی کار کولو ته تیار دي. خو بل طرف ته د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو نماینده تنظیم پروینشیل ډاکټرز اسوسیشن چارواکي وایي چې ډاکټران به تر هغه پورې کار بندیز کوي تر کومه پورې چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې زیاتې نوي کړي. د پېښور د لیډرینګ اسپتال ویان جمیل خان وایي چې ځینې ډاکټرانو پرون هم کار شروع کولو خو د پی ڈی اے یا ډاکټرانو د نماینده تنظیم چارواکو حقوی کارتا پرې نه خودل. بل طرف ته پی ڈی اے یا د ډاکټرانو نماینده تنظیم ویلی دی د اسپتال د کولاولو دا ګام حالات خرابولی شي. د پروینشل ډاکټرز اسوسییشن صدر ډاکټر شاه سوار وای
دې باره کې زدا وایم چې دې خلکو ته فکر دی چې عقل نه او سوچ نه کار والی کړه دغه چې دې سره مطلب چې کوم خو کوششونه شروع دي چې دا مسله حل شي دې ته نقصان رسی دي. نو زه به هغه ټول خلکو ته چې کوم دا خبره کړې دا هو ته دا پیغام ورکوم چې دا سه کارونه ول نه کړی چې یو خو طرف ته یو کار روان شوی دی او هغه خراب شي او دا
د ډاکټرانو د دې کار بندیز له کبله په اسپتالونو کې مریضان ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. د دغه مریضانو بس کیږي؟ د دې پوښتنې په جواب کې ډاکټر شاه سوار وویل
مریضانو لپاره نمبر 1 خبره خدا دی چې یو خو فل فلج ایمرجنسی سروسز ټول بحال دي. نو په دې میډیا کې اکثر دا خبرونه راځي چې فلان کې
د لیڈی ریڈنگ اسپتال انتظامیہ وائی چ ڈاکٹرانو تا پکار دا چ د مریضانو خیال دے وسات او انتظامیہ وکار بندیس کون کی ڈاکٹران حالات خراب ولتا نہ پریک دی د لیڈی ریڈنگ اسپتال ویان جمیل خان وائی
خراب ولتا دا بس شیشہ اور تسوینا نو دے دیر فور بس مو خوچ اور دو بال اگر کی خلق دیر زیاد سفر کی کنا خلق خلق تا دیر زیاد تکلیف دے دا خچ بچارا شیجی تا پتلے کنا دا مسئلہ نو بس دیر زیاد کو کوس ہڑتال مطلب خدا نہ دے ہڑتالی او زمانی او تمام تو
د پیخور په دریو غټو سرکاري اسپتالونو لیډی ریډنګ اسپتال کیبل ټیچنګ اسپتال یا شیرپاو اسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټرانو د تیرو وو ورځو یا یوې هفتې راسي کار بندیز کړی دی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې کړی شي. د خیبر پختونخوا د صحت د وزارت چارواکي وایي چې دا مسله حل کولو دپاره هلې ځلې روانې دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پیخور.
د بلوچستان په ضلع لورلای کې د پاکستان پوځ په مرسته د کویلې تړل شوې زیرمې بیرته فعال کړل شوې دي. دا زیرمې د دوو قبیلو ناصر او ترینو ترمنځ لشخړو وروسته له سمودې راهیسې بندې وې. د زیرمو بیا فعالولو پریکړه څومره د اهمیت وړ ده؟ په دې اړه نیاز موساخیل رپورټ لري.
د کویلې پر زیرمو له تیرو څو کلو څخه د دوو قبیلو ناصر او ترین ترمنځ شخړې را روانې وې، خو اوس د پاکستان فوج په مرسته دواړو قبیلو منځنۍ شخړې ختمې کړې او د فوج په نگرانۍ کې د کویلې د را ایستلو پریکړه وکړه. د ناصر قبیلې یو مشر او په پریکړه کې رول لوبونکی سردار حیدر ناصر وایي چې دا پروژه به نه صرف د ضلع لورلای بلکې د ټولې سیمې دپاره د اهمیت وړ وي. سردار حیدر ناصر زیاته کړه چې اوس به دوی دغه پروژه له کامیابی سره مخامخ کوي او مختبه د شخړو لار نیسي.
ان شاء الله مزید مسئلے کو ناراضی وہ دین خلق بولا سوچا ہوا وہ دین اثر اور ترین پنامہ باندھ دیتا تغلا شروع کر گاڑی سٹولی اور گاڑی کے سامان نے جوڑا بول اور دی علاقے امیج خرابی دو دی علاقے بڑا اثر کو علاقے باندھ پریوت نہیں سیدھا مائدہ وس وا کتر دان میر عثمان ترین کور نہیں دیکھ سر دار یعقوب ناصر کور نہیں دیکھ ما دوڑ ورونه دی اور مر دا یقین نہیں ان شاء الله مزید حالات نہ خراب پی
د ترین قبیلی مشر او د پروژه غړی سردار معصوم ترین و دی پریکریتا ڈاڈمن دی چې نتیجه به مثبت وی.
مطلب مجھے صحیح اقدام بولو سدھائی ہم نعمان بم جو بدائے کی غریب غربا آگو بچان سے آگو تھا فائدہ ملا سی اور گورنمنٹ آگو آگا وکی نہ داخو ڈیر سدھی مطلب دا فوج اور آرمی سی کم ایک سیدھا ڈیر آگا بھائی سے مجھے یار ویلکم ہوتا تھا.
د یادونې وړ ده چې په ضلع لورلای کې د کویلې سره سره د مرمرو یا سنگ مرمر زیرمې هم شتون لري او د کاسا ماربل پروژې په نامه مشهورې دي. د دوکې د یاد شوي کویلې پروژې په شان روان کال د فروری په میاشت کې د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د قبایلو په خوښه په لورلای کې د کاسا سنگ مرمر پروژې پرانستنه کړې وه. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د متحده ایالاتو حکومت وای په افغانستان کې د ملکی خلکو په مرګ ژوبل اندېښمن دي او دې مسالې ته جدي پاملرنه کوي. لدینه د مخ افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی چې ناټو ځواکونو ته د ملکی تلفاتو په مسله کې وروسته خبرداري ورکړه ده. دا تازه تحولات روسه لاغې رامنځته شوي چې افغان چارواکو په هلمند کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په دې اړه د مشال ریډیو همکار رضوان مراد رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي ولسمشر حامد کرزی د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکي افغانانو د تلفاتو په حکله ناټو ته وروستۍ خبرداری ورکړی دی، د امریکا حکومت وایي د افغان ولسمشر په دې اندېښنه کې ورسره شریک دی. رویټرز خبری آژانس د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د وین په حواله وایي چې افغان ولسمشر له دوی سره په زیاتو مواردو کې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده. جے کارنی چې له ولسمشر اوباما سره یو ځای په الوتکه کې میسوري ایالت ته سفر کوه، د یک شنبه په ورځ رویټرز خبری آژانس ته ویل د امریکا حکومت په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي افغانانو د وشلو په اړه اندېښنه لري او دې مسالې ته جدي پاملرنه کوي. له دې نه وړاندې له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي وو چې ولسمشر کرزی ناټو ځواکونو ته د ملکي تلفاتو په اړه وروستۍ خبرداری ورکړی. د اعلامیې پر اساس ولسمشر کرزی ویلي هغه دا ګام ځکه پورته کړی چې ناټو ځواکونو له دې نه وړاندې د ملکي تلفاتو په اړه د افغان حکومت اندېښنې او انتقادونه له پامه غورځولي دي. په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه ولسمشر کرزی او امریکا د عکس العمل وروسته له هغې څرګند کړ چې د افغان مقاماتو په وینا په هلمند ولایت کې د شنبه په ورځ د امریکایي ځواکونو په یوې حمله کې 44 ملکیان چې ښځې او ماشومان دي ووژل شوه. د هلمند والی ویان داود احمدی خبري اشانسنو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې چې په نوزاد ولسوالۍ کې شوي شپږ نور ملکي کسان ژوبل دي. بلور ته په کابل کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي مسؤل ټیم جیمز ویلي چې ناټو ځواکونه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي.
تاسو په هلمند ولایت کې د نیټو ځواکونو په بمبارۍ کې د ولسی کسانو د مرګ ژوبلې په اړه د ولسمشر حامد کرزی غبرګون په اړه رپورټ واورېده. په خپله د دغو نښه شوو کسانو خپلوان څه وایي؟ راځئ دوی ته هم غوږ شو.
دې کور د درې سرالي په دې کې ولس لپاره پکې شهیدان شوي دي چې څلور په هغه خاوو کې ورک دي، اته مدل ته راوړي دي.
تاسو پېښه سره ده چې پرون پر یوولسو بجو باندې بمبار شوی دی، یو ګوښه اوټاک ګوډ د هغه پر شوي دي، د سرالي پر شوي دي. دوی راغلي دي مقصد لکه دا ځای د هغه ضرور د هغه کور
خو ولسی کسان یوازې د نیټو او افغان ځواکونو په بریدونو کې نه زیانمن کیږي. د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا چې هم کومې چاودنې کیږي، ځانمرګي بریدونه کیږي، په هغه کې هم ولسی کسان په نخښه کیږي. په افغانستان کې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکونکو پیټریک کوین او رحیم فایز په یو رپورت کې لیکلي چې اوس د سپرلي د کمپاین په نامه طالبانو وسلوالو په دغه هیواد کې خپل جنگي چلونه بدل کړي دي. د بریدونو لپاره د افغان پولیسو او پوځیانو جامې او ګاډي کاروي، په ګڼه توګه نه بلکې د محدودو کسانو په واسطه بریدونه کوي، ځکه چې دوی د افغان او نیټو د پوځي طاقت سیالي نشي کولای. د دې مقالې غټه کې تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
د یو لوړ پوړي افغان پوځي جنرال د ګاډي نمبر پلیټ په دغه موټر لګیدلې وو او په شیشه یې هغه ځانګړی پاس هم لګیدلې وو چې د افغان د دفاع وزارت ته په دې د ننوتو اجازت وو. نو ځکه تیره میاشت د دفاع د وزارت ساتونکو چې دغه ګاډي ولیدو نو هیڅ تپوس پوښتنه یې ترې ونه کړه او ودانۍ ته یې دننه پرېښودو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس لیکي چې کله دغه ګاډي ودانۍ ته ننوتو په پوځي جامو کې یو کس د موټر نه ټوپ کړو او په وزارت کې دننه یې ډزې شروع کړې او د سترګو په رپ کې یې دوه افغان پوزیان او یو افسر اوجلو او هغه بریت کوون کې بیا رښتو هم اوجلې شو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې د اپریل 13 نیټه د غبرید یاغیانو ډیر په خیارتیا برابر کړو او د دینه دا معلومیږي چې په دغه سه حساسه ودانو بریدونه طالبان څنګه برابروي او بیا یې تر سره کوي. او دا بریدونه نن سبا د طالبانو لخوا د سپرلي د کمپاین په نوم یادېږي. دوی د افغان او امریکا د وسلو او جنگي توکو سیالي خونیشي کوله، خو په حکومتي دانو ځانمرګي بریدونه کول او د 13 اپریل غونډې بریدونه برابرول دا ښکاره کوي چې دوی جنگي تګلارې کې سمرا بیلابل صلاحیتونه کاروي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی زیاتوي چې د خالی پورس په شمالي افغانستان کې یو ځانمرګي برید کون کې د افغان پولیسو جامع خوستوي او د چاودیدون کوټوکو واسکټ یې هم اغوستو. د گورنر ودانې تننه وته او ځان یې والو زولو. دوه افغان پولیس کمانډانان یو وجل، د ناټو یو جرمني کمانډر یې هم جوړبل کړو او دو افغان او دو جرمنیان پوځیان وجلې شول. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د ویان کرنل جان ډورین لخلیلی کی چې د طالبانو لخوا دا قسم بریدونه د ښکارا کوي چې دوی نه غواړي چې خپل ګڼ شمیر ټوپکمار وکاروي، بلکې دوی غواړي چې برید کون کې لګوي او خپل جګړه په مخ کې بوزي، ځکه چې دوی د افغان او امریکا د پوځي طاقت په ضد توان نشي لرلې او دا قسم بریدونه د پروپاګاندا لپاره استعمالوي چې افغان حکومت ته د خپل شتون احساس ورکړي او هغوی د ولس په نظر کې سپک کړي.
بل پلو په افغانستان کې د سولې د عالی شورا چارواکي هم په هلو ځلو بوخت دي چې د طالبانو د ځینو چارواکو سره وویني او هغوی سولهیزو کارونو ته راوبولي. د دغه شورا د ویان مولوي عطاالله الدین سره حسیبه شهید غږیدلې.
زمنګ حالې ځلې او اختلافات د افغانستان د دولت او د مصالح مخالفینو سره دوام لري او په دې سلسله کې موږ قبلا هم پاکستان هیواد ته سفرونه کړي دي او امید دی چې په دې نږدې راتلونکي کې زمونږ یو عالي روزحی اتصلې د عالي شورا په نامه لري باندې بیا پاکستان ته راشي او هلته د پاکستان د چارواکو سره د نظامي او ملکي برخو د مشرانو سره د سیاسي او مذهبي ډلو د مشرانو سره په هغه کسان چې هغه د طالبانو سره ښه روابط لري او په هغې باندې مثبت اثرات لري دوی سره خبرو ته دوام ورکوي. البته د اسامه د وژل کېدو نه وروسته تر اوسه پورې زمونږ کوم هیئت په خاصه توګه باندې پاکستان ته سفر نه دی کړی او نه د طالبانو د مشرانو سره
یعنی تاسو خپل څه فکر کوئ چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته آیا څه د کوم پرمختګ هیله لري تاسو کمیسون یا تاسو شورا؟
د اسامه تړاو د افغانستان د کیږي سره ډېر کم او فیصدي ډېره لږه ده. د اسامه چې کوم تحریک چلی هغه عالمي تحریک دی او د دنیا په سطحه باندې دی او د پاکستان د افغانستان خپله خاصه موضوع ده. هغه د افغانستان د دولت مصالح مخالفین او ناراضیان دي چې تر دغه ساعته پورې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پېژني. همدارنګه د اساسي قانون نه دی منلی او د خارجي قواو په اعتراض لري او همدارنګه د دوی په تور لیست کې نیولی دي او د بندیان د ایله کېدو غوښتنه هم د مهمو غوښتنو نه دي. تقریبا د دوی د خبرو محتوا او د دوی دریس او غوښتنې د اسامه د غوښتنو سره فرق کوي. دا محدودې دي د افغانستان په جغرافیه کې دي. نو طبعا د هغه وژل کېدل کم اثرات لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان د استخباراتو ادارې ویلي چې ملا محمد عمر له سمودې لا درک دي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بله، موږ هم درته وایو چې دا اوریدل چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د څو وخت نه په دې خوا نه درک شوی دی. په دې خبره ده چې کله د اسامه په خلاف باندې پاکستان کې عملیات ترسره د پاکستان حکومت یا په ایران کې اچول کېږي یا نه اچول کېږي او دا عملیات امریکایان ترسره کوي، د طالبانو مشر ته هم دا تشویش پیدا کېږي چې نه چیرې دې باندې هم داسې عملیات ترسره شي. هغه طبعا د موضوع او د سنګر تغییر کې یا د خپل ځان نه درکې دا جنګي تاکتیکونه دي.
یعنې تاسو مستقیما داسې په لکم معلومات نه لرئ؟ مننه. د امریکا ځینو رسنیو په دې وروستیو کې داسې خبرونه خپاره کړل چې امریکایي چارواکو د 15 مطلوبو کسانو چې دوی افغانان دي لست پاکستانی چارواکو ته سپارلې ده. په دې اړه ستاسو دریځ یا خبرګون څه دی؟
طبعا امریکا د خپل حمایت لپاره د خپل منافع لپاره په دغه سیمه کې مصروف دي. د مصارف کوي، د عسکر تلف کوي او پاکستان د استراتیژیک دوست دی، د حق لري د استراتیژیک دوست په حیث باندې چې د خپل دوست نه دا غوښتنه وکړي. هغه څه چې دوی ته ضرر وي، دوی ته مشکلات پیدا کېږي، دوی ورنه تشویش لري، دوی نه دغسې غوښتنې به طبع لري. نو دا هغه موضوع ده چې د تعلق د افغانستان پورې نه، بلکې د امریکا او د پاکستان تعلق دی.
نو په دې کې په دې لیست کې داسې هم ویل شوي دي چې دوه کس افغانان دي لکه ملا محمد عمر او د حقانی. نو په دې اړه ستاسو دریځ شته؟ ستاسو کوم دریځ لري؟
طبعا موږ د افغاني قوانینو په چوکاټ کې، د افغاني مواقفو په چوکاټ کې مصالح مخالفینو سره خبرې کوو، هم ورسره مذاکرات کوو او هم چې کوم ملاحظات لرو هغه موږ تخته کوو. کوم چې امریکایان کې دا امریکایانو په تعارف لري. په سولې عالي شورا فقط یو افغاني پروژه تعقیبي استراتیژیک پروژه ده. زمونږ البته په دې برخه کې د پاکستان مرسته غواړي، د جنیوال مرسته غواړي، د خپل ټولو ګاونډیان مرسته غواړي. موږ چې کوم کار تعقیبو هغه به د سولې د پروژې او د سولې د شورا
بله پوښتنه زما دا ده چې د جرمني او قطر په منځګړیتوب د طالبانو د یو مشر طیب آغا چې ځان د ملا محمد عمر نږدې کس هم بلي د امریکایي چارواکو د ناستې او خبرو اترو رپورټونه خپاره شوي دي. په دې اړه تاسو څه وایئ چې په دې کې ستاسو کمیسون کوم رول لري او کنه؟
موږ په خبرو اترو کې رول نه لرو، موږ په ګریان کې نه یو، خو موږ هم د فنون اورېدل دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ مستقیمې خبرې په څو هیوادونو کې ترسره شوې دي. د طالبانو په خانه وختونه چې د خپل خاصو بعضې مسایلو ته رابطه باندې چې دوی کومې غوښتنې لري د امریکایانو سره مستقیما خبرې وکړي، او هغه دا چې امریکایان به د دوی د وینا په اساس دوی ته اطمینان ورکړي چې دوی د افغانستان نه ووځي که نه ووځي، څومره وخت کې ووځي، د دوی د بندیانو سره څه معامله کوي. هغه تور لیست چې د طالبانو لوی مشران پکې شامل دي، دوی باندې امریکایان تصمیم نیسي. په دغه برخه کې د سولې عالي شورا د افغانستان حکومت کوم اطمینان دوی ته ورکوي، دوی په هغې باندې ډېر تسل نه کېږي. دوی غواړي دغه او دې ته ورته مسایل چې د سولې د عالي شورا د صلاحیت نه بره ګڼي مستقیما د امریکایانو سره بحث کړي. موږ په دې باندې ملاحظه نه لرو. موږ د افغانستان د کلیدي لپاره یو دوامدار او پایدار حل غواړو چې بیا په آینده کې د ځینې ضرورت نه وي، څوک وختلې تلاش نه کېږي. دا که د هر چا په توسط باندې کېږي، که د موږ د ګاونډیانو په توسط کېږي، که د انګلیسي جامعې په همکاري باندې کېږي او که د طالبانو مستقیمو مذاکراتو په نتیجه کې دغه صلح منځته راپېښي چې هغه دوی تعقیبوي. موږ په دې باندې ملاحظه نه لرو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوی عطاالله لودین د مشال ریډیو سره په مرکه کې. اوس هم لس نیمې بجې دي او مجید بابر په سټوډیو کې دی تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پېښور په درې سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو د کاربندیز نن اتمه ورځ ده. د پاکستان د پارلیمان اتلس غړي افغانستان ته دغه هیواد د پارلیمان غړو سره د ملاقات لپاره کابل ته رسیدلي دي. کراچی پولیس وایي خار کې د هدفي وژنو او خوډپ په پیښو کې ککړ 15 کسان نیولې دي او دوی څخه وسله هم ترلاسه کړې ده. د افغانستان په هلمند کې د ناټو په بمبارۍ کې د عامو خلکو په وژنو ناټو بخنه غوښتې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. په بلغراد کې زرګونو خلکو د جنگي مجرم رات کو مالادک د نیول کېدو په ضد مظاهرې کړې دي. د پاکستان د ریلوي وفاقي وزیر غلام احمد بلور ویلي دي چې ترهګر مسلمانان نشي کېدای او اسلام د بیګنا خلکو د وژنې اجازه چرې هم نور کوي.
منجید بابر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس هم په اسلام آباد کې زموږ همکار انیسا جمل تاسو ته د پاکستان د ورسپانو پاڼې اړوي او په دې کې یو مهمه موضوع چې راغلی هغه دا ده چې یو اخبار لیکلی پاکستانی چارواکي د دې باوجود چې وایي د ترهګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي بار بار په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې مخې ته راځي. نو انیسا جمل ته بغوښ
روسپانه مشرق پخپل اداري کې لیکي چې باجوړ ایجنسی او سواد کې د ترهګرې پیخروستو د حکومت لخوا د کلیئر کېدو بیانونه په دې سیمو کې د امن صورتحال اندېښنه لګیدې شي. اداري لیکي چې په باجوړ ایجنسی او سواد کې د ګڼ شمېر پوځي عملیاتو وروسته داسې ډېرې داوی مخې ته راغلي دي چې د ترهګرو ملامه تکړه شوه. خو د اوسني ځانمرګي بریدونو نه دا ثابتېږي چې په دې سیمو کې اوس هم ترهګر موجود دي. اداري لیکي چې حکومت لا پکار دي چې ترهګرې ختمولو په ځای د اول د ترهګرو سوچ ختم کړی شي. روسپانه ډون په خپل اداري کلی کې چې په دې اړه ډېر ویلي شوي دي چې په ملک کې د انتها پسندۍ نه ترهګري څنګه جوړیږي او په دې کې غټ کردار د مدرسو دی. خدا هم غلطه ده چې په ټولو مدرسو کې د جهاد تعلیم ورکړی کیږي، خو ډېرې داسې مدرسې شته چې په هغه کې د جهاد په اړه مختلف سیمینارې کیږي او دا سیمینارې هغه خلک کوي چې د چا ترهګرو سره اړیکې وي. اداري لیکي چې په مدرسو کې مسله د هغه کسانو نه ده څوک چې د نور ذهن انتها پسندۍ اړخته جوړوي. د دغه خلکو ذهنونه خو به اوس ډېر په ګرانه بدل شي، خو په دې اړه چې کومې سیمیناری کېږي هغه حکومت لا ادرول پکار دي. ادارې لیکي چې په مدرسو کې د تکنیکی صلاحیتونه او جدید نصاب تعلیم شروع کړي شي او هغه استادان د چا چې ترهګرو سره رابطې وي هغه دې لرې کړي شي، نو مدرسې به بیا ښه کردار ادا کول شي. په دې اړه حکومت لا د ترهګرۍ ختمولو لپاره اول د مدرسو اصلاح کول پکار ده. روزپاڼه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ تور لګولی دی چې پاکستان کې ترهګر اوس هم موجود دی. د هند وزیر اعظم سره سره د هند وزیر دفاع هم دا تور لګوي چې پاکستان کې د ترهګرۍ تربیت لپاره 20 کیمپونه دي. ادارې لیکي چې پښتنه خو داسې پیدا کیږي چې د هند حکومت په خپله د ترهګرۍ په ضد جنگ کې چرته سسئی کردار لوبولی دی. ادارې لیکي چې د هند لخوا داسې بیانونه صرف پاکستان باندې فشار اچول دي. روزپاڼه نوی وخت په خپل ادارې کې لیکي چې قومي اقتصادي کونسل د کال 2011 او 2012 لپاره 1.5 ارب روپے ترقیاتی پروګرام منظوري ورکړی دا. ادارې لیکي چې د کونسل خو ترقیاتی منصوبو لپاره د فنډس منظوري ورکړه، خو د تیر کال راسه پاتې منصوبو لپاره سوبوله فنډس ورنکړې شو. خبر دا و چې اول جاری منصوبې سرته رسول شوې وي او بیا د بجټ تر مخه نوي منصوبو اعلان پکار وو. ادارې لیکي چې دا وخت ملک کې د توانایي ډېر بحران دی. د باشا او کالاباغ ډیم لپاره فنډس پکار وو. حکومت لا د ایواني صدر او وزیر اعظم هاوس خرچې کمول او برآمده زیاتول پکار دي او په موجوده وخت کې هدف حاصلولو لپاره صحیح فیصلې کول پکار دي.
انیسا اجمل وا په اسلام آباد کې چې د پاکستاني ورسپانو مهم ټکی تاسو در اورول. اوس هم نړیوال موضوعات لرو. د لیبیا هغه غریزي سیمې چرته چې یاغیان ژوند کوي د معمر قذافي پوز ورته د بجلی رسد بند کړي. همدارز اوس دغه سیمو خلک نشي کولای چې د کویانو څخه اوبر او بسی د دې ترڅنګ د یاغیانو په خارګوټو د سور زورای سي بمباري هم زیاته شوي. د مشال لیډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ لري چې اسرار الله مومن درته وړاندې کوي.
په لیبیا کې د کنل قذافي او پادار په وزو د هیواد په غربي برخه کې غریزو سیمو ته د بجلی رسد بند کړی دی. قذافي پوزو یاغیانو ته د اوبو سپلای بندولو او ستومنون کی جګړې هم دړکی ورکړی دي. د بجلی د نشټوالي ترڅنګ په زیتان او روجبان سیمو کې وړ مشپه بمباری هم شوي. همدارز یاغیان هڅه کوي چې د پولی هغې غاړې تیونه څخه جنریټر راوړي، په دې غرض چې د اوکیانو څخه پرې اوبه راوباسي. دغه رنګ که یو خوا دغه سیمې شاړې دي، نو بل خوا د اوړي موسم له امله ګرمي هم زیاته شوې. همدارز په کومو سیمو کې چې بجلی ګری دي، نو هلته کې د کنل قذافي او پادار پوز ډېره دي. دغه رنګ وړ مشپه که یو خوا زیتان کې د بجلی د نشټوالي له وجې ټوله سیمه تیره کې ډوبه وه، نو ورسره نږدې د مومر قذافي تر قبضې لاندې کلي رایاینه کې رڼاګانې وې. د مومر قذافي تر قبضې لاندې ځایونو کې د بجلی سټېشنې دي. همداراز د بجلی د رسد بندېدو له وجې د ناټو پوځ لپاره ممکن نه ده چې په دغه سیمو بمباري وکړي. په لیبیا کې د اوروجبان په سیمه کې د یاغیانو یو مشر ابوبکر وایي چې د بجلی د رسد معطل کېدو له وجې دوی نشي کولی چې د کویانو څخه اوبه راوباسي، ځکه چې دغه کویان ډېر جوړ دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی هڅه کوي د تیونه څخه یو غټ جنریټر راوړي چې دا شان په خرطوم سیمه کې د مرکزي کوي څخه د اوبو راویستل بحال شي، ځکه چې د دوی کوي څخه د اوروجبان سیمې ته د اوبو رسد کېږي. د یاغیانو مشر ابوبکر ویلي چې په ټینکو کې صرف د لسو ورځو اوبه پاتې دي. نوموړي ویل چې د خارګوټي کې دوه لوی جنریټرې دي چې یو پکې اسپتال ته بجلی ورکوي. په اوروجبان سیمه کې یاغیان وایي چې په 40 کیلومتره کې لرې پروت د مومر قذافي پوس چې په دغه سیمو د 15 ورځو راهیسې بمباري کوي وړ مشپه یې پیشقدمي کړې. همداراز په دې 13 اونۍ کې د زینتان سیمه 3 وارې په راکټو ویشتل شوې، چې ورسره بے سرحد ډاکټران په دې مجبور شوي چې دغه سیمې پرېږدي. د لیبیا په اوروجبان او زینتان سیمو کې انساني مرستې ډېری محدودې شوي. وخت تېرېدو سره په تیلو کې هم کمی راغلی او دا رنګ ډېر لږ خلک د دې جوګه دي چې اوږد سفر وکړي او د تیونه څخه د ضرورت شیان راوړي. دغه رنګ په اوروجبان سیمه کې د یاغیانو یو مشر ابوبکر وایي د زمیندارانو لپاره دا مشکله ده چې خپلو ګډو له ګیا راوړي، ځکه چې زیاتره زرخیزه پټي د دوی د کنټرول څخه بهر دي. د اوروجبان سیمې یو اوسیدونکی محمد نویر وایي په غرونو کې د عمر تېرېدو له وجې هغوی د سخت ژوند سره عادت شوي دي او دا رنګ دوی کولی شي چې ځان د سختو سره بلد کړي.
د لیبیا په حالاتو مو د اسرار العالم مومن رپورټ اوریده. د پاکستان حکومت کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا سی ډی اے ته ویلي دي چې په اسلام آباد کې میشت افغان کډوالو او په کچا بادو کې اوسیدونکو خلکو په اړه د سروې وکړي، او په دې اړه زموږ همکار انیسا اجمل د اسلام آباد نه رپورټ لري.
مرکزی ترقیاتی ادارے یا سی ڈی اے ویان رمضان محمد مشال لیڈیو تا اویل چې 13 ورځ داخلی وزارت کے پیوغنڈا کے دا فیصلہ شوا چې په اسلام آباد کے پکچا آبادو او په نور غیر قانونی آبادو کے اوسیدون کی غیر رجسٹر افغانانو او نور خلکو پاڑا دے یو سروے اکڑے شی، او دا رنگ دے دغه خلکو سره قانونی کاروائی وکڑے شی چې اسلام آباد کے د ترهګرۍ او نور جرمونو باندھے قابو واچولی شی. هغه زیاته وی
اسلام آباد کے پر کچا آبادی کے زیاتر افغانیان اسی گی او ډیر افغانیان پکې داسې هم دي چې هغوی ځان ته غټ کورونه خستی دي، خو د دوی دا پته نه لګي چې آیا دا رجسٹر دي او کنه. اوس د داخلي وزارت موږ ته یو هفته د سروې لپاره راکړې ده چې په اسلام آباد کې څومره افغانیان اوسیږي. د دې نه علاوه په اسلام آباد کې ډیرو خلکو په غیر قانوني طریقې سره هم کورونه خستی دي چې له وجې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. نو موږ به خپل سروې کوو او بیا به د حکومت په وینا د افغان مهاجرینو لپاره څه انتظام کوو.
د ملګری ملتونو د افغان کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویان دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې یو این ایچ سی آر ته هم د حکومت لخوا په دې اړه دریز وړاندې کړی شوی دی. دنیا اسلم خان زیاته کړل چې پاکستان کې تقریبا 1,00,000 افغان کډوال میشته دي چې پکې تقریبا 1,50,000 رجسٹریشن کارډونه ترلاسه کړي دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوسم ورزو لوړ گیتا. د لوړګي پاړه رپورٹ لرو د دې سیمې خلک وایي چې دا تاریخي سیمه دا لنډی کوتل خو دغه تل د بجلی د لوډ شیډنګ لامل دوی د ستونزو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ د بازار اوسیدونکو یو څه ستونزې لري. په دې اړه زموږ همکار فرهاد شینواری رپورٹ جوړ کړ.
د خیبر ایجنسی د لوړګي تاریخي بازار د تاجر یونین مشران او دکانداران وای چې په دې بازار کې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې په دې بازار کې اوس هم د اوبو، بجلی او د صفایي د اسانتیاونو بے برخې دي. د لوړګي بازار تاجر یونین څو اداران او دکانداران د خپل ستونزو په حق لباندې مشال ریډیو ته وای.
زه حاجی در رحیم د بازار یونین صدر یم. ځکه چې ریکوري شي بیل غونډګي او مونږ یې د کل سره چولی یو کاغو ته بجلی خو بیل نور کوي هغه ته بجلی مونږ ته هم یو کاغو ته نه مونږ ته نه دا خو ټریبل لري. هغه دلته خو ډېر ضرورتونه دي، ډېر سهولتونه په کار دي. 2011 وګوره مونږ اوس هم نه پیډر شته نه بجلی شته. او دا داسې یو تاریخي بازار و چې د مری سوت نه دا ډېر مشهور بازار و. دلته چې کوم دی ټول ټوار والا راتله. دا څومره چې دا علاقې والا آبادو په دې ټوار باندې آبادو. نن سبا چې کوم دی ټوار والا نشته دی، مونږ ته ګیټونه هر طرف ته بند دي.
زه امجد خبرې کوم. د اوبو مونږ ته دومره مشکلات دی چې مخکې به په 2 روپۍ ټیم راته میلاوېده. دا هغه باوجود موږ اوس په 40 روپۍ ټیم خپل سم نه راته میلاوږي. او دلته ډېر زیات ګندګي راته جوړه شوې. د نالې او ذاتم راته مصیبت جوړ شوی دی. بالکل دکانداران په خپل د نالې پاکي. نو دا خو یو تاریخي بازار دی چې څومره وبب کې ډېرې خې دي. کم از کم نینو شپږ انچې پیپ خچول راشي کنه.
ګل رحیم نائب صدر لنډی کوتل بازار یونین. موږ بازار چیرې کنه؟ که بازار چې کوم شتاب دی صفایي نه کا بازار موږ ډیر ګنده دی.
په لوړګي بازار کې دکاندارانو او تاجرانو تور پیخو د غستونځو په حق له مشکله د لوړګي پولیټیکل چارواکو سره رابطه وکړه. نو ذمہ دار تنه خپل نوم او غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې بازار کې د نالو کوڅو په بخولو باندې لاس پورې کړی دی او چې کوم خاکرو پکې ډیوټۍ نور کوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کیږي او د بجلی د بیل فیډر او د اوبو یو پایپ پور کولو باندې هم غور روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګولم. د مشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. اوس هم پېښور ته ځو او زمونږ همکار باز محمد عابد د سوات سټوډنټ فیډریشن د یو موسیقي د یوې میلې له حاله مونږ په دې رپورټ کې خبروي.
سردار ایسوبزی په غږ کې دا سندره د هغه پروګرام برخه جوړوي چې تیر شپه د پیښور پونتون د سواد سټوډنټس سوسایټی له اړخه د پیښور په نشترحال کې د پرامن سواد د شپې په نوم جوړ شوی و. په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د جنګلاتو یا ځنګلونو وزیر واجد علی خان د خصوصي میلمه په توګه ګډون کړی و. پیښور پونتون کې د سواد د طالب علمانو د ټولنې مشر عمر خان میرخیل مشال ریډیو ته د دې پروګرام د جوړېدو په حق له وویل.
سواد کې یو ډېر خپل امن قائم شو. پدې کې زمونږ پولیس، پدې کې زمونږ آرمی، پدې کې زمونږ مطلب ایف سی، پدې کې زمونږ سیاسي خلک، پدې کې زمونږ رسوات نور عام ولس اپک ډېر زیات شهیدان ته دغه پس امن نغې. نو په خوشاله کې سواد سوسایټي نشترال کې د میوزیکل نایټ ارنج کړی دی. دلته به مطلب چې د امن سندري ویل کېږي.
د یادې ټولنې سکتر به وایي چې په نشترحال کې د دې پروګرام جوړولو یو مقصد دا هم دی چې ټول پښتونخوا سره د پر امن سواد په نوم خپل خوخي شریکي کړي.
کشور علي نامه می دی. نن زا د سواد سټوډنټ سوسایټي د جنرال سیکرټری په حیثیت ټول ولس ته پیغام ورکوم چې کله په سواد کې بد امنی وو او زمون خلک د خپل در نه بيدره کشول، نو د پیښور، د چارسدې، د مردان، د سوابي، د ایرونو په ګرم جوشي زمونږ استقبال وکړو او مونږ لی په خپل جوړونو کورونو کې زیونه راکړل. تر د اخیره پورې به مونږ د دې خلکو شکر گزار یو. په سواد کې امن راغلی دی. په کارو چې د سواد نایټ مونږ په سواد کې کړی وي، نو مونږ غوښتل چې د خپل خوشحالیانې د دې نړۍ د دې نورو خلکو سره شیر کړو.
یو تن سندرغاړی چې خپل هنر ننداره وړاندې کړي او د خپل خیالاتو سرګندونه کوي.
اجبر استاذو په خدمت کې حاضر دي او دا نن چې کوم شو دا د امن د پاره یو شو او د پښتنو د یووالي د پاره وا چې زموږ په ملک کې زموږ وطن کې خدای پاک امن راولي. نو زه د کراچۍ نه یو دو سلور ورځې کېږي چې راغلی ما زما محترم استاد نذیر ګل استاد له طرف نه او د لایکزاده صاحب له طرف نه ما د خبرو شو چې نن لکه شو د پښتنو د سواد د سیمې او د امن په باره کې دا نو زه خپل طرف نه د پښتنو وروڼو لپاره د امن شو کې ما شرکت کړی دی.
د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ځوانانو دا ذمہواري ده چې خپل کلتور ژوندی وساتي.
د خپل ژبې د خپل دود دستور د رواج او د کلتور پالنې چې د هر پښتون زلمي ارزوم ده او دغه ذمہداري تاسو کول لپاره نن دردومه لوګې چې دا جوړ شوی وو. یقینا دا په دې موجوده حالاتو کې د نوي سباوند لپاره دا قسم هلې ځلې چې دي دا له پښتون دستور کلچر او د پښتو ژبې لپاره دا یو مهم کار دی. یقینا چې دی یو ډېر ښه کار وکړو او زه له دې ستاینه کوم او په مستقبل کې به کوشش دا کوو چې پښتو ژبه او کلتور په خپل خوب باندې وځي.
د موسیقۍ په دې پروګرام کې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو څخه هغه ځوانانو ګډون کړی و چې پېښور پوهنتون کې په زده کړو بوخت دي. په دې پروګرام کې په لسګونو هغو سندرغاړو چې د سوات له سیمې سره یې تعلق لرلو د خپل هنر نندارې وړاندې کړې چې د ځوانانو په نسا او د لاسونو په پلقه بدرګه کېدلې. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
تاسو زمونږ په ویب سټ کې زمونږ نیخ په نیغه خبرونه هم اوریدل شي. زمونږ ریکارډ شوی خبرونه هم ملته پرتی وی د دې ترڅنګ په لیکلي بڼه هم زمونږ ریپورتونه او خبرونه ملته پرتی وی د دې ترڅنګ خولي تصویرونه او خولي ویډیوګانې هم تاسو کتلی شي. ادرس تاسو اوریدل www.mashalradio.com. اوس هم مجید بابر تاسو د پاره ستونزې او سرکار پروګرام وړاندې کوي او په دې پروګرام کې ستاسو ستونزو ته د چارواکو جوابونه یې راخیستي وي او د پروګرام کې تاسو اوریدلی شئ. د خبرونه واورئ او په راتلونکي ساعت کې به تاسو د مجید بابر سره خبرې او سندرې پروګرام هم واورئ.
خوږ اوریدونکو، مجید بابر یم او د مشال ریډیو پروګرام ستونزې او سرکار کې مو هرکلی کوم. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو، د سیاسي ګوندونو د جوړولو، د قانون د لمنې غځولو او د دې نه پرته په دغو سیمو کې د یوې داسې ټولنې د بنیاد ایښودو هڅې روانې دي چې د نور پاکستان د قانون د عملدارۍ لاندې راشي. په دې لړ کې د تیرو شپېتو کالو راهیسې یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي ادارو په بېلابېلو وختونو کې هڅې کړې دي، خو له بده مرغه د دغو هڅو څخه نتیجې نه دي رامنځته شوي. په قبایلي سیمو کې که څه هم د سیاسي بدلونونو خبرې د دغو سیمو د بریدونو نه بهر خلک کوي، خو دا خبره د دغو سیمو لپاره څه نوې نه ده. د دې نه مخکې چې قبایلي سیمو کې د سیاسي بهیر پیل قبایلو لس پخپله کړی و، د دغه بهیر آغاز څنګه شوی و؟ د خیبر قبایلي سیمې ملک نورت خان افریدی د دغه سیاسي تحریک سرخیلو دی. وایي
دا څنګه تنظیم جوړ شوی و؟ په اووم د مارچ 1901 کم او یم کې د قبایل په نامه دا تنظیم مونږ جوړ کړل. په دې کې په حواله کې مونږ دوه دېرش کسان را جمع وو، دوه دېرش کسان چې ما دا وطنامنۍ لګلي وو، نه دوه دېرش کسان را جمع وو. اولنی تنظیم چې جوړ کړلو نو شاکر الله خان په نامه مونږ یو ملګری وو، د همدې اتحاد قبایل هغه کړو، دا صدر منتخب شو، زه ورسره جنرل سیکرټري منتخب شوم. اشرفت مرحوم په نامه باندې مونږ یو بل ملګری وو، د هم پریس سیکرټري کړو، او سردار مرحوم په نامه باندې مونږ یو بل ملګری وو، سردار خان، دا هم دي کنه. خزانے رکھو چې کټار کړو هغه شان دین دل تنظیمی شکر وکړو او دلته مونږ یو مرګر چې شیر محمد نامه دا شیر محمد دي کنه مونږ ډیر مختلف نامې مخې راغلې شیر محمد ته اتحاد قبایل نامه تجدید کړ او مونږ په اتفاق باندې دا نامه غواره کړه او دغه نه کنه اتحاد قبایل په نامه باندې دا تحریک شروع شو
د تحریک اتحاد قبایل دغه مرام چې په قبایلی سیمو کې ټولنه سیاسي شي او د نور پاکستان په سیاسي بهیر ورګړ شي پراتونکو وختونو کې دغه تحریک مخې ته سخندان مخې تراغله اولی دې تنظیم نکړی شو چې ټول قبایلی ولسی په یو سیاسي چوکاټ کې راغون کړي وي او کوس تحریک اتحاد قبایل په یو طاقتور حیثیت کې موجود وي نو درواني ترهګرۍ او توندروي مخنیوي به نو کړي ملک نورت خان افریدی راته د دې پوښتنې جواب راکوي
او دا خبره تاسو درسته ده چې اتحاد قبایل کومه کوټه چې اتحاد قبایل کې دا خامیانه وي چې سیاسي نه پوښتنه دی او ځین خلک موږ راځي وو چې ګولو کاري طرف ته تلل نو اتحاد قبایل ناکام شو اتحاد قبایل خپل مسالې کړې وای نو دا یو امکان و چې د قبایل ډېرې مسالې حل شوی وای او دا وایي د قبایلي ولس یو تحریک جوړ شوی وای دا خبره صحیح ده
په قبایلي سیمو کې د ښځو په اړه دا یو عام دریځ دی چې د سلورو دیوالونو شاته د نغري په غاړه ناستې دوی د سیاست په اړه څه دریځ نه لري خو ناهید افریدی وای چې داسې نه ده
زما څو نفر سره خبرې مونږ کړې دغه څه دي نه اغې لکه دا ته ځینې ډېرې په حاصل دي د ووټ پر هغه کې چې را موږ دغه مخا ووټ هم واشه سیاست کې موږ ډېر خزو کوي چې هغه خواهش دي چې موږ په پاکستاني نشو ته سیاست دی ما او ډېر خو په سیمه دا څنګه دي په خبرې جنته کې چې خزو به خپل تنظیمونه جوړ کړی دي لکه دا یو نه کوي چې دیو ته دی یو ځان جوړ کړی دي نو زموږ د قبایلی سیاسي خزو وړي دا چې نه د سیاست راشي چې موږ د سیاست کې کوم ډول خو انوالف شو چې لکه د ملا او د ملت د دې اعلانې له خلک نو وشي کنه چې دا څه پاتيان راشي چې هغه څه څلور پاتيان دغه چې کله دا ماحول بدل شو
په قبایلی سیمو کې د سیاسي تحریکونو چکم بهیر په 1901 او یایم کال کې پیل شوی و کو کې دغه تحریک اوس صرف نامه پاتې ده خو د ملک عبدالرحیم کو کې خیل غوندې نور داسې قبایلی مشران شته چې سیاسي فعالیت د قبایلی ټولنې لپاره یو اهم ضرورت ګڼي
فاتح خلقو کی سیاسی شعور بیدار کی او په قبایلو کې خپل ملګری پیدا کی هغه د جمهوریت لپاره د سیاسي آزادو لپاره او د بنیادی انساني حقوقو د اصل دوه لپاره خپل فکر او خپل مشر جاری وساتي
پښتنه دارا ولاړیږي چې په قبایلی سیمو کې ترهګر تنظیمونه جوړول خونن سبا ډیر آسان کار دی خو ولې سیاسي تنظیمونه جوړول ګران شوی دی عبدالرحیم کوکی خیل یو ځل بیا
او میټینګونه خو مونږ کړی خبرې جنسي کې ننډي کوتل جمرود څنګه باړه ډیسټرب دار تکر فیزا اپریشن نو مونږ باندې تنه شو دلې دا د سي مومندو کې هم ډېر بد حالات دي مونږ کوشش وکړو چې مومندو ته راشو هلته مسجد دی د نوري وزیرستان چې مادي وزیرستان کې زمونږ ملګري وو هغه سره مرابطه وکړه چې تاسو راشئ موږ سره تنظیم کې شامل شئ هغه خبره خوښه کړه او وعده یې وکړه خو بیا اخري جواب دا راغلو چې مونږ ته په خپلو علاقو کې د تنظیمونو کلاتن تنظیمونو طرفه خطونه راغلو چې تاسو په قرار کې نه دلته د یو تنظیم دی نور تنظیمونه باید کار نه کوي او سیاسي چې کوم سوچ دی
په روانو حالاتو کې د قبایلی سیمو ولس سره که د پاکستان مرکزی حکومت مخلص وي نو د 13 ترمیم لمخه چې قبایلی ولس سره د سیاسي اصلاحاتو کومه وعده شوې وه هغه پوره کول د وخت ضرورت دی خو پښتنه دارا ولړیږي چې د قبایلی ولس دغه بنیادی ضرورت ولې په بیا بیا د ځنډ سره مخامخ کیږي قبایلی مشر پخوانی د پارلیمان غړی او د پېښور های کورټ وکیل لطیف افریدی په دې اړه دا نظر لري
هم کې 14 اگست باندې زرداری صاحب به حیثیت صدر کې کوم اعلانات وکړل هغه باندې بیا څه پیشرفتونه شو عمل درآمد تا فوجانو جنرالانو دا خبره پرې نه خوده چې پاغه عمل درآمد شي هغه دوه اعلانات کړو یو ما د سیاسي ګوندونو قانون چې دی دا آپ قبائلی منطقو باندھے لاگو کرو الگ تب سیاسی گندنا جوڑی جی خلق شمولیت تو لیسی او خپل سیاسی فعالیتنا یا سرگرمی بخل کبھی دویم اگر اعلان دا کرو چې منگا فرنٹیر کرائم ریگولیشن ایف سی آر کے دی پتا چې منگا ترمیمون اکڑی دی او دا به اوس تر دینا پستا په ترمیم شوی شکل کې په قبائلی علاقو کې لاگو وی ولی اغاد نه په اف سی آر ترمیم شوی او نه د سیاسي پاټو قانون چې دی هغه جنرالانو پریخو چې هغه عملی شي.
دا نه چې قبایلي ټولنه سیاسي سوچ نه لري او دغلته سیاسي هلې ځلې نشته. د 1901 کال نه واخلې تر دې دمه پورې په بیلابیلو وختونو کې د سیاسي ګوندونو د بنیاد ایښودو هڅې شوي دي، خو د بده مرغه دغه سیاسي ګوندونو وده نه ده موندې. همدغسې په 2006 کال کې د یو سیاسي ګوند قبایل جمهوري پارټي بنیاد امجد افریدي اډوکیټ ایښی و.
دا چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له طرفه په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو د جوړولو په اف سی آر قانون کې د بدلونونو او د سیاسي اصلاحاتو د سرګند اعلانونو نه باوجود تر دا مهال ولې دغه اعلانونه نه دي عملي شوي، دغه ستونزه مې د قبایلي سیمو نه د پارلیمان غړي جواد حسین مخې ته کېښوده او پوښتنه مې ترې وکړه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل ریفارم یا د سیاسي اصلاحاتو کومه خبره کېده په 13 ترمیم کې خبره شوې وا، نو اوس دا غي څه پوزیشن دی؟ هغه دسخط شوی دی، هغه پولیټیکل ریفارمز برایشي کسنګا
پاٹا پارلیمنٹرین طرف نہ ہو لشکر نیشت وشلی تلے دے ہو مشر سرا حکم نمو پاکستان صدر رہے گا سرا ٹیبل پروت تے دا امید خود مولا روم تا انشاءاللہ زر و نظر با دا ریفانس حکم دی رکم امیڈمنٹ مکڑی دی دام بوشی وزن سرا سرا سکوم پارٹی ایک تے دام بوشی فیل حال خوب زدامین سو سورا پورے پارٹے کے رکم لین اڈر سیچویشن جوڑ دے وہ طرف نمو تا خبر بار بار کی گی نو
بعض سیڑون کی دا خبر کئی چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې چونکه د فوزی عملیاتو کې ډیرو خلکو ته نقصانونه رسیدلی دي، د 900 نه زیات مشران وجلې شوی دي او ډیر خلک غائب دي، نو کچری پولیټیکل ریفارم راشي نو دا به د پاکستان په عدالتي ادارې اختیار کې راشي، بیا به دا خلک عدالتونو ته ځي، نو د دې وجه نه د پاکستان پوز دا نه غواړي چې د غلطه پولیټیکل ریفارم راشي.
ٹیلیویژن خالگو یا دغو کمانڈرانو یا نور دی سرگرمیان کے مراوس خالگو اگر تورا نیولی شوی دی تورا تصویر کری شوی دی او تورا بنسی شوی دی زبر ریٹ پر سل سرزی کی نا دیر سنزگا چا کم خبر کم زی بانی وی نو نیشنل لیول بانی نو آگا دی بانی کم سیگریٹ وی سیگریٹ بانی پا کار زگا سو ملک سو ملک سے موند دی سا انتاسو اندی سا آگا کم جواب میں نوی گا داری سو سپر دیزا ایسی قسم سزام نو دی ملاوش شوی او کوم بار ولا او غبار تتنی دی غو عدالتونه تیس کړي او پاکستان کې اوسه پورې د کوم د عدالتي دی باندې بالکل تاسو خبره ده وغه دی ویلیډ سي سزا یا بیا عدالتونو ته تلل بیا کیس کې کوم ټیم خصنه دا به نه وی شوی.
خوګوریدونکو دا و د نن پروګرام ستونزې او سرکار اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله ممل او ستونزې مو حل.
د مسافرو خبرونه